Radio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د سرطان یا چنګاښ 15مه او د جون 25مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار من احمد صافی سلامونه هم ومنئ. اوری چې د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو لخوا د بریدونو ډیروالی به د بین الافغاني خبرو پر پیل منفي اغیز وکړي. ملګرو ملتونو او د عربي هیوادونو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی چې د لویدیځ غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د پاکستان او ایران ډیپلوماټانو پر افغان سولې خبرې کړې دي. ټاکل شوې نن کابل ته د اماراتو هوایی کرښې الوتنې پیل شي، او څېړنو موندلې چې د کراچۍ په هوایي ډګر کې د الوتکې د غورځېدو لامل انساني تېروتنه وه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او ایران استازیو پر افغان سولې خبرې وکړې. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صدیق خان سره پرون وغږېده. د دې ټلیفوني مکالمې جزئیات نه دي خپاره شوي، خو دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د یوه پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړ، او د بیلابیلو دو اړخیزو موضوعاتو تر څنګ یې د سیمې پر ثبات او امنیت له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې نن د اماراتو د هوایي چلند الوتنې کابل ته شروع شي. له څه باندې درې میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته بهرنۍ او د افغانستان دننه الوتنې ځنډول شوې وې. پرون لومړی بهرنۍ پرواز د ترکیش ایرلاین و چې کابل ته یې 350 مسافر انتقال کړل. د افغانستان دننه کورنۍ الوتکې هم د بیرته پیلېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تمه ده چې خوست ته پروازونه پیل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل،
مونږ وتوانېدو چې په راتلونکې اونۍ کې د خوست او کابل ترمنځ د پروازونه بیرته پیل کو، او ټول هغه لارښوونې چې د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې دي هغه ټولې په دې پروازونو کې مراعات کو.
په لومړي ځل د خوست هوایي ډګر ته د 2019 کال د اکتوبر په 19مه الوتنې پیل شوې، چې بیا وروسته د کرونا ویروس د خپرېدو د ویرې له امله وځنډول شوې. د خوست هوایي ډګر تر اوسه اساسي ترمینل نه لري، خو د جوړولو چارې روانې دي، او ټاکل شوې ده چې د ترمینل له جوړېدو وروسته د هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې هم پیل شي. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر کابل د لارې د امنیت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي. د لوګر د والي ویاند دیدار لونګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو له وزارت سره په ارتباط کې دي، او د ده په خبره هیله ده چې ډیر ژر وضعیت ښه شي.
تمه ده چې په لنډ وخت کې د لوی لارې او په ټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتي وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولی وسلوال طالبان اکثر وقت غلچکی بریدونه کوي، چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پوره مورال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي، او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
د کابل لوګر د لوی لارې مسافر وایي چې هر ورځ طالبان په لاره کې ولاړ وي، له خلکو پوښتنې او ګروېګنې کوي، او یا له امنیتي ځواکونو سره پنښتو وي. پر دغې لارې څو ځله د لوړ پوړو دولتي چارواکو کتارونه هم تر برید لاندې راغلي. د لومړنیو تحقیقاتو له نتیجې ښکاري چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تیرې میاشتې د الوتکې د غورځېدو علت انساني تېروتنه وه. په دې پیښه کې 9 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان د ملکي هوایي چلند وزیر غلام سرور خان پرون د دې نتیجو د اعلان پر مهال وویل چې ایرباس 340 ای الوتکه کومه ستونزه نه لرله، خو پیلوټ د هغه مرستیال او د څارنې برج لارښوونې ته په بخنې سره، خو پیلوټ د هغه مرستیال او د څارنې برج لارښوونې نه دي رعایت کړي. د پاکستان د هوایي چلند د دې الوتکې د غورځېدو له پیښې یوازې دوه تنه ژوندي پاتې شول. د پی آی ای د الوتکې د مې په 22مه مخکې تر دې سقوط وکړ چې د جنا په نړیوال هوایي ډګر کې کینی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړ. آی ایم ایف د چهارشنبې په ورځ وویل چې 0.9% به اقتصادي وده کمه شي. دا موسسه چې مرکز یې په واشنګټن کې دی، لس اونۍ مخکې یې هم راپور خپور کړی و او د هغه وخت له راپور څخه اوسنۍ وړاندوینه 1.9% ټیټه ده. آی ایم ایف وایي چې په 2020 کال کې به اقتصادي وده 15.4 ته ورسیږي، ځکه چې د نړۍ اقتصاد به هغه څه تر هغه وخت پورې ترلاسه نه کړي چې د کورونا ویروس په وخت کې له لاسه ورکړي. د وړاندوینې له مخې به سږ کال تر ټولو زیات د نړۍ د دریو پرمختللو اروپایي هیوادونو، ایټالیا، فرانسې او اسپانیا اقتصاد وځپل شي او یوازې 1% اقتصادي وده به وکړي. او وروستی خبر همدا چې د امریکا حکومت وایي د دې سربیره چې ایران د اسلامي دولت افراطي ډلې او القاعده شبکې تیر کال شکست وخوړ، بیا هم سخت تروریستي ګواښونو ادامه پیدا کړه. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون خپور کړ. په دې راپور کې ایران د ترهګرو ناوړه ملاتړی بلل شوی. په راپور کې راغلی دی چې تهران تیر کال هم د القاعده د تسهیلاتو یوې شبکې ته اجازه ورکړه چې په ایران کې فعالیت وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 22. هرات کې به هم اسمان شین بي، د تودوخې لوړه درجه 8.1 ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 10. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 30. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 29.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د سولې د بین الافغاني خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي ډیروالی چارواکي اغیزو ته اندېښمن دي.
که چیرته د شخړو اوسنۍ کچه ادامه پیدا کړي، دا به د خبرو د پیلامي لپاره ښه چاپېریال نه وي.
د کندهار په سپین بولدک کې دوه ورځني عملیات پای ته رسیدلي. چارواکي یې په لاسته راوړنو خبرې کوي.
هغه ساحه مو خوندي کړله، سمه سوله. ساحه خطرناکه وه، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نه سوې جوړولی.
د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ د سیلانیانو د چکر سیمه اوسیدونکي وایي دولت باید د ملي پارک په توګه اعلان کړي.
دلته د سیلانیانو شتون ډیر زیات دی، نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحه د ملي پارک په نامه باندې ونومول شي او تر ټولو د مخه د امنیت ته ډیره توجه وشي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نورو مسایلو ترڅنګ د ژوند رنګونو پروګرام هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له طالبانو سره د سولې خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل په وروستیو کې طالبانو حملې زیاتې کړي دي چې دا به د ده په ټکو د بین الافغاني خبرو پر پیل منفي اغیز وکړي. عبدالله عبدالله د اندېښنې د ویډیو کانفرانس له لارې له کابله په متحده ایالاتو کې څرګندې کړې. بل لور ته پرون د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت یو چارواکي په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه طالبان له نږدې څاري، څو هغه ژمنې پر ځای کړي چې د سولې د تړون پر مهال یې کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وایي چې ولس د طالبانو وروستیو شخړو ته اندېښمن دی او دې بریدونو د سولې د خبرو پیلېدل سخته کړي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ له لورې له طالبانو سره د مذاکراتو ګواښونه او فرصتونه په نوم پرون آنلاین غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته عبدالله عبدالله وویل چې د طالبانو له لورې د بریدونو زیاتېدل هغه اعتماد ټکنی کوي چې د خبرو د پیلېدو په خاطر اړتیا ورته شته.
If the current level of violence continues, that will not be a good.
که چیرته د شخړو اوسنۍ کچه ادامه پیدا کړي، دا به د خبرو د پیلامې لپاره ښه چاپېریال نه وي.
کله چې موږ د خبرو د پیلېدو لپاره وار لمخه شرط نه لرو، دا بل لوری هم باید دې ته وګوري. که موږ غواړو چې دا ستونزه د تل لپاره حل شي او سوله ییز حال ته رسېدل غواړو، نو موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې ګامونه واخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي، وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د هېواد په 22 ولایتونو کې 422 ترورستي فعالیتونه کړي چې په نتیجه کې 291 افغان سرتېري وژل شوي او 550 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت شورا په وینا د دې شخړو په ترڅ کې 1 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. عبدالله عبدالله وویل چې د شخړو زیاتېدل سیاسي چاپېریال اغېزمنوي. نوموړي زیاته کړه چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط د 500 زندانیانو د خوشي کېدو دی چې له دې ډلې 50% خوشي شوي دي او طالبانو هم د حکومت 300 بندیان آزاد کړي دي. د قطر د سولې د موافقې له مخې چې د فبروري په 19 د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 500 زندانیان آزاد کړي او طالبان نږدې 1000 حکومتي بندیان خوشي کړي. د طالبانو تخنیکي ټیم چې د زندانیانو د تبادلې بهیر څاري له 2 اونیو راهیسې په کابل کې دی. بل لور ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په ارتباط د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی دی چې تېر کال طالبانو او د دوی مربوطې حقاني شبکې په ملکي افغانانو، حکومتي چارواکو او د نړیوالې ټولنې پر غړیو بریدونه زیات کړل او په همدې کال کې متحد ایالاتونو هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون وکړي چې دا ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو پر ضد لاس په کار شي. د دې راپور د خپرېدو په مناسبت په واشنګټن کې خبریالانو ته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې همغږه کوونکي Nitin Selsuvel. Our position is not a secret. تیر کال چې کله د سپتمبر په میاشت کې طالبانو په کابل کې ځانمرګ برید وکړ، متحد ایالاتونو د سولې خبرې وځنډولې. بیا په ډسمبر کې وروسته تر دې بیرته شروع شوې چې طالبانو یو امریکایي او یو د استرالیا تبه چې برمته یې نیولې و خوشې کړل او افغان حکومت او طالبانو د یو بل د زندانیانو د خوشې کېدو هڅې پیل کړې.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د تاوتریخوالي دوام د سولې د خبرو پر پایل بد اغیز کولای شي. دولت طالبان او طالبان برعکس حکومت د تاوتریخوالي لامل بولي. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه اوري چې د کندهار امنیتي مسؤلین وایي د سپین بولدک ولسوالۍ په لسو لویو کلیو کې ګډو امنیتي ځواکونو درې ورځني عملیات کړي او پر مهال یې د وسلوالو لوی مرکزونه له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ د صادق رښتینی راپور ته.
په دې عملیاتو کې چې پولیسو، کمانډو، ضربتي او سرحدي ځواکونو برخه درلوده، د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورین کرښې ته نږدې دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن حمید الله خان اتل چې د دې عملیاتو مشري کوي وایي په درې ورځني عملیاتو کې لس کلي چې د شننري، بیتي، اونکي، اډي غر، لکړي او ملاولي والي ساحې شامل دي، د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه سوي دي. د د په وینا چې وسلوالو طالبانو په دې سیمو کې خپل ولسوالۍ او ګڼ نور مرکزونه جوړ کړي وه. قمندان وایي چې وسلوالو طالبانو د عملیاتو د پیل په ورځ 2 ساعته مقاومت وکړ، خو د 1500 وسلوالو له وژل کېدو او 1200 له ټپي کېدو وروسته پاتې نور د ډیورین کرښې غاړې ته اوښتي.
3 کیلومتره آخوا ته سره دی د پاکستان و هلته موږ تقریبا 2-3 پوستیم سره ځای پر ځای کړلې. هغه ساحه مو خوندي کړله، سمه سوله. ساحه خطرناکه وه. که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نه سوې جوړولی او هلته یې ځای نه سو برابرولی.
د کندهار د سپین بولدک امنیه قمندان زیاتوي چې تصفیه سوي سیمو ته د وسلوالو طالبانو د بیرته راتګ د مخنیوي لپاره یې نوې پوستې جوړې کړې. په ورته وخت کې په عملیاتو کې بوخت سرتېري وایي چې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کړې. د نعمت الله او خوشحال په نومونو دوه سرتیرو ازادي راډیو ته وویل،
موږ په یواز سره کولای شو موږ خپل وطن وساتو. په هر حالات کې موږ غواړو چې موږ خپل وطن وساتو. دښمن ته موږ هیڅ موقع نه ورکوو چې زموږ په خاوره کې دلته راشي او موږ ته یو زموږ عام ولس ظاهر کړي.
کوم پټیزانو نه چې دا دښمن هلته دی پکې اوسېدل، د کورو په مابین کې وو، د ملکی کسانو څخه استفاده کوله نو بيدون د ملکی کسانو د تلفات سمور دي تجر درانه طرفات ورواړه ولا او غزینم زینونه ونی ولا
د دولت وسلوال مخالفینو تر وسه په دیاړه سنه دی ویلي دا له ورد ځن ورسته د کندهار په سپین بلدا کولسوالی کې د وسلوال طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې لمړنی عملیاتي د سیمې اوسیدونکو وایي چې جګړو ځپلی او په سیمه کې د روغتیا په ګډون د پوهنې او بیا رغونې له خدمتونو بې برخې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، عصمت څاروان د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن پر څرګندونو ډېرې تبصرې کیږي. ستارز ان سترایپس ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، جان بولټن په یوه کتاب کې چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ خپور شو، د افغانستان په اړه په سپینه ماڼۍ کې د نظر پر اختلاف او ځینو داسې مسایلو بحث کړی چې د جمهوري پال ګوند د غړیو په باور باید نوموړي پټ مسایل نه وای افشا کړي. او د دیموکرات ګوند غړیو بیا ویلي چې د باید دا مسایل تیر کال د استیزا کېدو په ترڅ کې څرګند کړي وای. د امریکا د بندنوي چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر مخکې ویلي وو چې بولټن د دې کتاب په خپرولو جرم کوي. بولټن لیکلي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر زیاتۍ د ناکامه هڅه بلله او هڅه یې کوله چې ډېر مخکې له افغانستانه ټول پوځیان وباسي. بولټن په دې کتاب کې چې سرلیک یې دی، هغه خونه چې دا پکې پیښ شول د ټرمپ په کابینه کې د خپل ولسمیاشتني کار په لړ کې مسایل رانغښتي دي. بولټن لیکلي، ترامپ د ولسمشرۍ په دوهم کال کې غوښتل چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي، خو د همغه وخت د دفاع وزیر جم ماتیس او نورو د اصرار له کبله دا کار ونه کړ. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د سولې موافقه وکړه چې پر اساس تر جولای پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکمی شي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې ډېر مخکې د خپلو پوځیانو شمیر دې حتی رالږ کړی دی. د جاپان ان ایچ کی نشریاتي موسسې په خپله خپرونه کې په افغانستان کې د یو جاپانی خدمتګار تیتسو ناکامورا په اړه لیکنه خپره کړې ده. ناکامورا چې ډیرو په افغانستان کې کاکا مراد باله، شپږ میاشتې پخوا د دسمبر په 4 په ننګرهار کې ووژل شو او ډیر افغانان پرې سخت خوابدي شول. د جاپان ان ایچ کی ورلد خبرونه وای، ناکامورا ووژل شو خو سولې ته د نوموړي ژبنه په افغانستان کې د خلکو په ذهنونو کې تازه ده. خبرونه د ناکامورا هغه انزور ته اشاره کړي چې په کابل کې یو شمېر کسانو پر دیوال کښلی او پرې لیکل شوی دی، ته به زموږ په زړونو کې ژوندی یې. د ناکامورا د وژلو په تور 4 تنه نیول شوي وو، خو په دې خاطر بیرته پریښودل شول چې په پیښه کې د لاس لرلو په اړه یې شواهد او اسناد ونه موندل شول. ناکامورا په افغانستان کې څه باندې 10 کاله تیر کړل او پر ګڼو پروژو کار وکړ چې لکه بلې ډېرې مځکې آبادې شوې. جاپانی خبرونه لیکلي چې د ناکامورا لمړین نیم کال وزي، خو د افغانستان په وضعیت کې لا هم شوالی نه دی راغلی. د طالبانو او داعش حمله روان دي او اوس کورونا وایرس هم پر زیات شوی دی.
د اوړي پر رسیدو د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت له تیرو 3 کلونو راهیسې ورسره هغه ژمنه نه ده عملي کړې چې له مخې یې د دې ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د ملي پارک په نوم اعلانېږي. دا چې د دغو اوسیدونکو نورې غوښتنې څه دي، په دې اړه پام وکړئ د احسان الله آریان راپور ته.
په شنو بوټو ونو او زنګلونو په خلی د اریوب ځاځي ولسوالۍ چې له مرکز ګردیزه ختیځ لور ته د ډیورنډ په فرضي کرښه پراته ده، زړوړون کې ښکلای د هر انسان توجه جلب کړي او د شنو غرونو په منځ کې تیر شوی په خسارک سیمه ته دوه برابر زیات ښایست ورکړي. خو د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي درې کاله وړاندې ولسمشر غني او سیمه ییزې ادارې ته د دې سیمې په اړه وړاندیز وکړ څو د ملي پارک په نوم یې اعلان کړي، خو تر اوسه د سیمې د کتنې لپاره پلاوی هم نه دی استول شوی. د دې سیمې اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خیل وایي:
درې کاله وړاندې ولسمشر غنی او درې ځلې په ټینګار سره وویل اریوب به په ملي پارک بدلوي او هلته به په ستراتیژیک پلانونه تطبیقیږي، خو له بده مرغه په دې برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نو اقدامات نه دي شوي.
د اریوب ځای ولسوالي چې 503 کیلومتره مربع مساحت لري، د 150 رسمي کلیو په درلودلو سره پکې 10,000 کسان اوسیږي چې زیاتره په کرنه او مالدارۍ بوختي. په پکتیا کې د ګام مدني بنسټ مشر افضل زیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ولسوالۍ ته د خلکو او سیلانیانو ورتګ ډیر شوی، خو ناامني هغه لویه ستونزه ده چې لا هم ډیر شمېر خلک دې سیمې ته د ورتګ زړه نشي ښه کولی.
لا هم دلته د سیلانیانو شتون ډیر زیات دی، اوس کې هم سیلانیان راځي او له دغه منطقو څخه لیدنه کوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحه د ملي پارک په نامه باندې ونومول شي او تر ټولو د مخه دې امنیت ته ډیره توجه وشي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس ازادي راډیو ته وویل چې د ملي پارک په توګه د اریوب ځای ولسوالۍ اعلان لپاره ټول اسناد د مراحلو د طی کولو لپاره وزارت ته استولي، خو لای هم د سیمې د کتلو لپاره کوم پلاوی نه دی رالیږلی.
موږ اسناد وزارت لیږلی، هلته طی مراحل کې ده، نو دا به دوه پروسې ولري. که چیرې دا واقعا ملی پارک ته آماده وید، نو د جمهوری ریاست لخوا دا به تصویب شي او منظور بشي. اما متاسفانه تر اوسه پورې دوی کوم هیئت د دې په خاطر چې دا ساحه بررسی کی نه درولګلی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. په پکتیا کې د ملي پارک په توګه د اریوب ځای ولسوالۍ د اعلان کېدو موضوع وروسته لا غیر پورته کیږي چې د جون په اتمه افغان ولسمشر په ارګ کې د هیواد څلور سیمې چې د نورستان ځنګلونه، د غزنی ناور ولسوالۍ ولاړې اوبه، د کندوز امام صاحب ولسوالۍ او د تخار درقد ولسوالۍ پکې شامل ده، د ملي پارک په توګه اعلان کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم یو نړیوال مطلب. ملګرو ملتونو او د عربي هیوادونو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی چې د لویدیځ غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي او له دې پلانه شاته شي. دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
ملګرو ملتو او د عربي هیوادونو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی دی چې د لویدیځ غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي او له دې پلانه شاته شي. دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه، د یو شمېر هیوادو استازو ګډون کړی و. دا د ملګرو ملتو وروستۍ غونډه ده چې د اسرائیل د پلان تر پلي کېدو مخکې جوړه شوه. ټاکل شوې ده چې اسرائیل راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د جولای لومړۍ نیټه ده له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د یو ځای کېدو پلان پیل کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل له اسرائیل غواړم چې له دې پلانه لاس واخلي. انټونیو ګوتیرش د ستونزې د حل لپاره د دوو دولتونو د جوړېدو پر پلان ټینګار وکړ. له یوې مودې راهیسې داسې پلان مطرح شوی دی چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین خپلواکي و تاسیس شي. ګوتیرش وویل بیت المقدس باید د دغو دواړو هیوادو پلازمینه وي. بل لور ته د عربي ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیث وویل د اشغالي سیمو د یو ځای کېدو پلان په راتلونکي کې د سودې هر راز هیله له منځه وړي. نوموړي زیاته کړه که چېرته د اسرائیل دا پلان پلی شي د سیمې امنیت له جدي ګواښ سره مخامخې شي. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولای مولادینو وویل له اسرائیل سره د دې سیمو یو ځای کېدل د اسرائیل او فلسطینیانو اړیکې داسې اغېزمنې کوي چې بیا به بیرته خپل حال ته نشي راګرځېدلی. مولادینو زیاته کړه چې له دې سره به هغه له څه باندې 15 کلونو راهیسې د دوو څنګ په څنګ دولتونو د جوړېدو پلان له منځه لاړ شي. بل لور ته د اسرائیل د پرېکړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د اسرائیل پریکړه د هغوی خپله ده او نورو سیمو ته د حاکمیت پراختیا له اسرائیل سره ارتباط لري. د فلسطیني اداره د سولې د لارې خنډ وبلله او خواشیني یې څرګنده کړه چې فلسطینیانو د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ پلان رد کړی دی. د دې پلان له مخې د فلسطینیانو دا غوښتنه چې ختیځ بیت المقدس خپل راتلونکي پلازمینه کړي نه ده منله شوې. د ولسمشر ټرمپ د پلان د مخې اسرائیل به د لویدیځ غاړې 1.5% خپلوي او په پاتې 80% سیمه کې به فلسطینیان د اسرائیل تر څنګ خپل دولت جوړوي. فلسطینیان وایي دا پلان یو مخ د اسرائیل په ګټه دی او دوی د یوه باثباته دولت له جوړېدو محروموي.
یو ځل بیا پام وکړئ مهمو لنډو خبرونو ته. د پاکستان او ایران استازیو پرون پر افغان سولې خبرې وکړې. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صدیق خان سره خبرې کړې. ټاکل شوی ده چې نن د اماراتو د هوایي چلند الوتنې کابل ته شروع شي. له څه باندې درې میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته بهرنۍ الوتنې ځنډول شوې وې. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر کابل د لارې د امنیت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې. د لوګر د والي ویاند وایي چې دوی له کورنۍ چارو سره په اړیکه کې دي تر څو دغې لارې امنیت ته یو ګډ پلان عملي کړي. د لومړنیو څېړنو له مخې ښکاري چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تېرې میاشتې د الوتکې د غورځېدو علت انساني تېروتنه وه او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړ. ایم ایف د چهارشنبې په ورځ وویل چې 4.9% به اقتصادي وده کمه شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
دا ژوند رنگونه.
هدیه جانې، زه خبره شوې یم چې تاسې د احتمالي کرونا ناروغانو نه ساتنه کوئ. څنګه خبره ده؟ لږ خوراته ووایاست چې دغه مریضان څوک دي؟
بله، زه د کرونا د احتمالي ناروغانو ساتنه کوم. هغوی مور میده، ورور میده، خورگان میده. زه هغوی تا دوره ورما دوا هغوی تا ور کوم. کله چې هغوی تا دوره ورما ماسک او کش اچوم او